د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو دولسو ساعتونو کې په فیض آباد کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 9.2°C. په بامیان کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 22.4°C. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 22.4°C. په کندهار کې آسمان ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 28.8°C. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 22.1°C. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8°C. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23.4°C. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.1°C. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.2°C اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود، سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. مهاجرت به اروپا برای افغانها به یک کابوس مبدل شده است. همین اکنون بیش از 5000 افغان به شمول زنان و کودکان در مرز بین یونان و مقدونیا گیر ماندند و دروازه های شماری از کشورهای اروپایی برایشان بسته است. تعدادی از پناهجویان افغان که نخواستند دیگر این مشقت را تحمل کنند، به طور داوطلبانه به کشور خود برگشتند. آیا در کمپ های مهاجرین در اروپا چه می گذرد؟ چرا افغان ها اکثرا پناهجویان اقتصادی پنداشته می شوند و درخواست پناهندگی سیاسی شان در اروپا پذیرفته نمی شود و حکومت افغانستان برای حل این مشکلات چه کرده و می کند؟ این همه سوال ها و پرسش های دیگر را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می گیریم. گفتنی ها، پرسش ها و پاسخ های شما هم بخش مهم از این برنامه هستند که از طریق فیسبوک و یا هم از طریق تلفن و اسکایپ در جریان برنامه می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 راحت اسمس بفرستین. از همین حالا با ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسب ای پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
بله، تاسو امید مرزبان وویل چه پزرگونو افغان مهاجر یا پناهغشتون که د یونان و مقدونیا ترمنز په پوله کې گیر پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې لا هم هغه افغانان چې لا په ایران کې دي یا په ترکیه کې دي یا په خپل په افغانستان کې دي، لا هم امید لري چې د اروپا په لور به وخوځيږي او لاړ بشي. لا هم اراده نه ده بدل شوی.
همین حال یکی از شنونده اس ام اس فرستاده، نوشته، اسم خود نه نوشته ولی می نویسه که من از استرالیا دیپورت شدم و حالا بیکار هستم، اینجا کار نیست، باند بازی است و راه دیگر ندارم، باید به طرف اروپا برم. یعنی به ایمانه که هنوز هم با وجودی همه مشکلات شماری افغان ها هستند که علاقمند هستند و می خواهند برن به طرف اروپا.
خب لدی سره سره یو شمیر افغانان چې اروپا ته راغلي دي او شرایط یې نږدې لیدلي دي، هغه پښیمانه دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر په ورستي ورځو کې ول چې شاوخوا زرو افغانانو د جرمني په دوه کنسولګریو کې، د افغانستان په دوه کنسولګریو کې او دغه سفارت کې نمونه ثبت کړی دي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. 125 کسه په ورستي ورځو کې کابل ته هم ورسېدل. او په عین حال کې موږ په دې خبرونه کې د ترڅنګ چې په اروپا ته یا نور هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت په موضوع خبرې کوو، په علتونو خبرې کوو او په سختیو او شرایطو خبرې کوو. په دې هم خبرې کوو چې یو شمېر افغانانو له بده مرغه په ځینو اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر اخلاقي اعمال ترسره کړي دي چې دې مسئلې هغه نور افغانانو ته چې دلته له ډېرو کلونو اوسي او هغوی حتی مشکل هم نه لري، بل ډول مشکل چې یا پناه ومنل شي، د هغوی پناه هم منل شوې ده، لیکن هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی دی. هغوی هم بند نه بکړي دي. هغوی وایي چې چاته نشو ویلی چې موږ افغانان یو، ځکه چې ځینې افغانان ډېر غیر اخلاقي کارونه کوي او دا افغانان خو پرېږدي چې په خپل افغانستان او د افغانانو نوم ته ډېره لویه صدمه رسوي. په دې موضوع هم خبرې کوو او په علت به هم خبرې وکړو چې ولې د افغانان چې دلته راځي دا ډول کارونه کوي، دوی د دغو هیوادونو له قوانینو خبر نه دي او که غلط معلومات په خپل وطن کې ورکړی شوي دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مدني ټولنې فعال ښاغلی بصیر فیضی. د توانمندی او هماهنګی د شبکې رئیس عنایت الله ناصر او د افغانستان د کډوالو بیرتستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي مشاور ښاغلی حافظ احمد میخیل ټول ملمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته بیا هم هرکلی وایو. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. لومړی به ورسو ستودیو ته زموږ ملمانه تشریف لري. ښاغلی فیضی د مدني ټولنې فعال، تاسو واوریدل چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي، په اروپا کې پناه نه منل کیږي، بې سرنوشته پاتې دي، یو شمېر حتی حاضر شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، او د مقدونیا او د یونان له وضعیت نه هم خبر یاست، فلمونه یې نشر شوي دي. لیکن له دې سره سره بیا هم یو شمېر غواړي چې همدغه سختۍ وغالي او ومني او بیا هم اروپا ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟
تشکر. با سلام به شما و شنونده های رادیوی شما. عوامل مختلف است که سبب میشه افغان ها با قبول مشقات زیاد راهی اروپا شوند، با وجود از اینکه از شرایط آگاه هستند که خطرات زیادی هم فرارویشان است و از سرنوشتشان در کشورهای اروپایی هم نمیتونه 100% روشن باشه، ولی باز هم میخواهند که به اروپا برند. این عواملش مشکل ناامنی، عدم فضای باز سیاسی یا فضای مناسب سیاسی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، در مجموعی مسائل دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آورده که افغانا نسبت به آینده خود مطمئن نباشند و عزم سفر به کشورهای اروپایی کنند.
بله سب، در زیاده مننه. شغله عنایت الله ناصر، ستاسو په نظر د رسنوی له لوري افغانانو ته کافی معلومات نه ورکول کیږي او کنه هغه افغانان چې غرب ته تللي دي هغوی ناسم معلومات خپلو خپلوانو او دوستانو ته ورکوي، ځکه ډیر افغانان تشویقیږي چې خطرونه په غاړه واخلي او بیا هم د اروپا په لور حرکت وکړي؟
سلام او نیکل نمرای تاسو او د ازادي رادیو معظم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته یو فیکتور د افغانانو د تیش له هیواد نه هم داده سي، دوی ډیر کم معلومات د په بهر کې د ماجرات په اړه باندې لري. دوی فکر کوي سي د دوی محض ورتګ به دوی ته د پناهندگی لازم شرایط مساعد کی، خو تر دې وره خو ځینې نور فکتورونه هم سه، ځینې نور عوامل هم سه، هغه بلاخره دې باعث ګرځي سي افغانان له هیواد نه په وتښتي او په نور هیوادو کې خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. لایغو عوامل نه کېدای سي امنیتي شرایط، ځینې افراد، ځینې ځوانان سي له هیواد نه تښتي، دوی پخوا د ملي اردو په لیکو کې په دولتي چوکاټ کې او یا هم له مخالفینو سره په مقابل کې واقع شوي دي. د امنیت خرابوالی بلاخره دوی ته د معیشت او د ژوند کولو زمینه تنګ کړې ده او باعث ګرځي چې دوی بلاخره باید له هیواد نه وتښتي. د دې تر څنګ تاسو ګورئ چې په 2015 کال کې د ملي یووالي د حکومت پر راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي رکود رامنځته شو، بیکاري له 50% نه 60% ته پورته شو. البته دا رسمي امر دی، خو غیر رسمي امر دا پر دې کوي چې بیکاري تر 50% نه اوچته شوې ده. دې ته په کتو سره اقتصادي عوامل هم د دې بیس ګرځي چې افغانان له دې افغانستان نه وتښتي. یو بل موضوع چې هغه مهمه ده، هغه د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې هم ځینې تغیرات، مثبت تغیرات د پناهندګۍ په اړوند باندې رامنځته شو دي موقت وخت لپاره. لایغنه په استفادې سره اوسي، مثلا المان ځینې شرایط اسانه کړل او د مهاجرینو د منلو هوډ یې وکړ، خو نه په دومره اندازه سره چې بالاخره دوی هم د دې تحلیل او د دې ارزونه نه وکړي. دې ته په کتو سره د غټورو فکټورو لاس ور کړی دی چې افغانان له هیواد نه وتښتي او د دې لپاره چې ښه ژوند ولري په نورو هیوادو کې په مشقت، په درد او په تکلیف سره ژوند وکړي، تر څو آینده یې په آرامه او له درد او له مشکلات نه خالي وي.
تشکر جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان. همچنان در روی صفحه فیسبوک پیام های زیادی دریافت کردیم از شنونده های رادیو آزادی. عبدالصمد شهاب محمدی نوشته که در کمپ های مهاجرین در آلمان نه درس است و نه جای است، بدون کیس جنگی دیگه هیچ کیس قبول نمیشه. در ضمن 6 ماه میشه از آمدن خودم، تا هنوز هیچ کسی به سراغ ما نیامده که از کجا هستی و کجا میروی، نزدیک است بمیریم، تا چه وقت انتظار. بسیار مشکلات ما زیاد است. فهیم نوابزی نوشته مردم برای لقمه نان به اروپا میروند، دولت افغانستان توجه نمی کند. چرا؟ اگر در افغانستان اینها بتوانند به خود کار پیدا بکنند و حمله انتحاری نباشد، مردم به اروپا نمی روند و در همینجا زندگی می کنند و حالا هم مردم هم به حکومت اعتبار زیاد ندارند. فیض محمد اکبری نوشته واقعا سران حکومت وحدت ملی افغانستان هیچ به فکر آینده افغانستان نیستند. من به افغان بودن آنها شک دارم، اندک هم احساس برای مردمشان ندارند. جناب فیضی سر میخوام از شما پرسم که در همین مسئله رفتن جوانان به اروپا و دوچار شدنشان با این همه مشکلات، حکومت افغانستان چقدر مقصر است؟
ما فکر میکنم که یک بخش بزرگ مسئولیت متوجه دولت افغانستان است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان حکومت وحدت ملی نتانست که یا نخواست که به وعده هایی که به مردم در جریان کمپین های انتخاباتی داده بودند به وعده ها را عملی بکنن. ما شما شاید از این هستیم که هنوز در ادارات دولتی پست های زیاد خالی است، در حدود 50,000 پست خالی است و حالا دولت اقدام به پرنمودن اونا نکرده، و همچنان شما شاید هستیم که چندین ولایت و وزارت با سرپرستی اداره میشه. مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی باعث این ناهنجاری شده و این یک بخش از بزرگ عامل بیکاری و ناامیدی مردم است که مردم ناامید ساخته تا ای که وطن ترک بکنن. اگر دولت وحدت ملی برنامه های عملی را روی دست بگیره، کادرهایی که جوانانی که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن و هم کسانی که از خارج علاقه دارن بر بگردن بر اونا زمینه کار را مساعد بسازن، امیدواری خلق کنن، اختلافات درون ای خود کنار بگذارن، اقدام به عملی کردن وعده های خود بکنن، من فکر میکنم که
بله
بسیار زیاد تاثیر میگذاره بالای روحیه مردم، امیدوار میشن. ولی متاسفانه هیچ چیزایی است که تا حال حکومت وحدت ملی برش
سلامت و سیف فیضی سیب او بگوری چه ده افغانستان ده مهاجرین و بیرتستنیدون که ده وزارت مطبوعاتی مشاور شاغل حفیظ احمد میاخیل سوایی تاسو ویل چه ده حکومت تقصیر پدی که زیاد ده چه خلکو ته کار نمساعده وی شرایط ندی مهیا کری زکه خلک مجبوری جی چه اروپایی هیوادونو تلرشی. میاخیل سیب تاسو سوایی ستاسو اول احر کلای وایم.
در امن نمره زده کابل دورستی بریت ده پیخ شهیدان تا ده جناد فرداز غختن کما و کورانه تا خپل تسلیت وانده کما. بیا تاسی ساس همکار و ده خپراون ملمانو تا هم دارنگ ده راژیو او ریدون که ده خپل سلامون اونه که هیلی ورانده کما.
سلامت
ده کدوانو او راستنیدون که چار وزارت، ده بحرانه و چار وزارت و مجموع که افغان حکومت حاسه کړی ترسو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواری په اړه د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. د دغه کمیټې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي ترسو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته لاره هواره کړي. په دې برخه کې به همدارنګه د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته به دغه کمیټه کار کوي ترسو لاره هواره شي او بیا اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه به خبرې وشي. همدارنګه یو واضح تفاهم ته به اروپایی ټولنې سره افغانستان ورسیږي، بیا د هماغه تفاهم پر اساس باندې به هلته د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه کیږي. نو په دې برخه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې شوي، همدارنګه له هیواد څخه بهر هم د اروپایي ټولنې له چارواکو سره بیلابیل او په یو ځای ډول خبرې شوي تر څو د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا شي. څه موده وړاندې د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او همدارنګه د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او له دوی څخه سره موږ بیلابیلې ناستې درلودې. د افغان حکومت دریځ په دې برخه کې روښانه دی. لومړی او دا خبرې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم شریکې کړې، او لومړی دا چې د افغانانو تېښته، د ځوانانو تېښته له هیواد څخه دا د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع ده. د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه باید مخنیوی وکړي او د ځوانانو له تېښتې څخه باید مخنیوی وشي. په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دغه دی. نو په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره چې کومه ناسته موږ درلوده، له هغوی سره خبرې وشي. په داسې پروګرامونو افغان حکومت کار کوي تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه هیوادوال مو ډډه وکړي. په هیواد کې همدارنګه د اقتصادي په اقتصادي مسایلو چې دوی یو شمېر له اقتصادي مسایلو له وجې اقتصادي ستونزو له وجې هیواد پرېږدي، نو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبرې وشوې چې د افغانستان په امنو سیمو کې باید د کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. دوی هم موږ ته د مرستې ډاډ راکړ. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. نو تو مجموع که حل زل روان
جناب میاخیلسه شما از تلاش های جدی و مکرر صحبت کردین. آیا این تلاش هاست چه زمان شروع شده و تا به حال که ادامه پیدا کرده کوچکترین تأثیری که روی جلوگیری از مهاجرت ها داشته چی بوده؟ عملا تأثیر مستقیم حداقل در یک بخش کوچک میتونید برای ما بگویین که مثلا از چند رفتن چند نفر به اروپا به این دلیل جلوگیری شده که ما این ترک پروژه را طرح کردیم یا این کار مشخص را کردیم در ادامه این تلاش های خود؟
البته په دې دغه حلزلې د تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته دې نه چې زموږ هیوادوال یو شمېر هیوادوالو هیواد پرېښودو او اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، افغان حکومت هم دغه حلزلې شروع کړي. البته دغه یو اوږدمهاله پروسه ده. 2.5 لک کسان یوازې 2.5 لک افغان پناه غوښتونکي په 2015 کال کې اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، نو دغه هسې وخت نیسي تر څو له اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو. نو هلې ځلې جریان لري. نتیجه یې ګورئ، تاسې یو شمېر هیواد هغه غیر قانوني مهاجرتونو د 2015 کال په نسبت د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې.
ارقام مشخص دارین چند درصد کم شده جناب میخیل سیب؟
البته داسې کره شمیره تاسې ته نشو درکولی، هغه فیصدي موږ تاسې ته نشو ویلی، خو زه دا په ډاډ سره وایم چې د غیر قانوني مهاجرتونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د دې تر څنګ پخوا یو شمېر هیوادونو زموږ هیوادوال پرته د افغانستان له تفاهم څخه ډیپورټ کوو، خو زموږ غوښتنه په دغو ناستو کې له دوی څخه دا وه چې هره پرېکړه چې کېږي د افغان پناه غوښتونکو په تړاو هغه باید د افغان حکومت سره د یو تفاهم په چوکاټ کې وشي.
تشکر.
نو له سویډن څخه یوه کورنۍ ډیپورټ شوله، همدارنګه له ناروې څخه. دا د تفاهم پرته دغه کار شوی او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو خلاف.
میخیل صاحب، یوه پوښتنه بل هم
کورنۍ بیرته واسول،
یوه پوښتنه بل هم ده، بیا به اوریدونکو ته ورسوي او لنډه پوښتنه که لنډ ځواب راکړي. هغه دا ده چې هغه کورنۍ چې په خپله خوښه یا هغه افغانان چې په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو مثلا جرمني څخه افغانستان ته ستنېږي، هغوی ته یوازې 200 یورو ورکوي. حال دا ده چې دوی هر یوه تر جرمني پورې په رسیدو په $1,000 هم شاید تر دې هم زیاتې پیسې ورکړي وي.
بله، دغه د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کومې ناستې درلودې، زموږ یوه غوښتنه او د خبرو یو عمده خبره دغه وه چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي باید د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره، همدارنګه د بشري د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید د دوی اسناد پرته له کوم تبعیض څخه په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې بیا هم دوی د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو هغه دغه اووه سوه یورو تاسې وویلې، اووه سوه اووه نیم سوه یورو هغه کسان چې یو سلو پنځه ویشت کسان چې دوه درې ورځې وړاندې له جرمني څخه په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول، یوازې له دوی سره د آی او ایم له لارې د اووه سوه اووه نیم سوه یورو په اندازه مرسته شوې. یو شمېر نور هېوادونه بیا هغه کسان چې په داوطلب ډول راځي ډېرې مرستې کوي. نو یوازې جرمني او دا هم استثناء ان د افغانستان ولسمشر دغه چارتر شوې الوتکې ته اجازه ورکړه، پرته وروسته له دې نه به هیڅ داسې الوتکې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډله ییز ډول دوی هېوادوال، تر څو تفاهم نه وشوی او په هغه تفاهم کې به ټول مسایل واضح دي چې دوی سره باید څومره مرسته وشي، همدارنګه له افغان حکومت سره باید مرسته وشي، په هېواد کې د پانګونې باید اقتصادي برخو کې پانګونه وشي.
تشکر جناب میاخیل صاحب. آقای حفیظ الله احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین صحبت میکنن با ما در استودیو، در طریق تلفن با ما هستن. مهمانای دیگر ما جناب بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی، و عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما در تماس شون و صحبت بکنن.
البته لند خبرتیا و روسته.
البته پس یک وقفه کوتاه، بله، شماره تلفن هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. آدرس اسکایپ و فیسبوک ما را هم به یاد داشته باشین.
آزادی رادیو د خپل تلفن لاره واوی د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماشام ترو بجو په منځني صفه 12 پښنې ویډوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو د سهار ترو بجو پوری د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړئ. د تلیفون شمیرې د 0909-203-1545، بله شمیره د 0908-2255.
بله، چشم برای تلفن های شما هستیم. به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 در تماس شوید و همچنان اگر سکایپ دارین با آدرس سکایپ ما زنگ بزنین و تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بکنین. مهمانایی که در استودیو داریم جناب بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی، عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، باشون با ما و شما هستند. بس سوال های شما پاسخ خواهند داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، نه از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام
وطن دوست صاحب.
سلام. بله، سلام به شما جناب ساروان صاحب و از مرزبان صاحب و مهمانان شما. اول ما میخواستم یک سوال را که ساروان صاحب در اول برنامه گفت که افغان ها که میره مثلا در جرمنی باز کارهای خلاف میکنن، ما میخوام جواب وزیر بگویم به خاطر از افغان های کار رو میکنن. آقای ساروان که در افغانستان چون قانون ضعیف است، قانون درست بالا همه افراد تطبیق نمیشه و اینا در کشور اینا مثل به قانون وارد بزرگ میشه، فکر وقت خارج میره فکر میکنه که خارج مثل افغانستان وارد است، به می قسم عادت میکنه، خوی میکنه، اونجا میکنه، بعضی دست به کارهای خلاف میزنه. اما دیم روی سوال ما ای بود که مثلا همه کسانی که از جرمنی پس میاد، من معلومات دارم، من خودم 3 نفر دوستای ما در سویدن هستن و کسانی پس برگشت میکنه جناب مزمان صاحب که اونا در افغانستان کارکس خوب داشتن، مثلا ما شادری میگه تماس کار نکرد و اونا کنج رفتن تا نوت پس دوباره میاد، و کسانی که افراد غریب کی بودن که برای کار رفته یا مثلا نمیجه بود اونا نمیان، به خاطر که من خودم 3 نفر از دوستای ما که بلند در ناروی هست اونا قسم میکنن که بر ما امکانات خوب است و ما هیچ وقت ما رو وفات نمیکنه و ما کیشان فلان رفته اونا دوباره برگشت نمیکنه. کسانی که میان که اونا مثلا فامیلشون غرق شده یا کسانی که واجب خوبی در افغانستان داشت پولدار بودن رفته بودن فکر میکردن که اونجا بهش دست اونا پس میان، به خاطر که افغانستان کار خوب داشتن، و کسانی که کار نداشتن مثلا کسانی که افراد بیکار بودن اونا نمیان هیچ وقت نمیان، حتی در کمپ خوش دارن اما در افغانستان نمیان به خاطر که امنیت نیست، کارم در اینجا نیست. و همیالا مردم افغانستان گروپ گروپ میره، ما باور کنن تا می بهار که فعلا مردم گیر مونده به خاطر یخی هوا است، بعد از نوروز صدها نفر می میشناسیم که دکانای خود میاله و فروش هستند، حتی هندوایی که در هلمند است کلشان آماده شده فقط بعد از نوروز هوا گرم شو حرکت میکنن طرف اروپا میره. این بسیار خطرناک است. تشکر از شما.
تشکر آقای وطن دوست از تماس شما.
بل اوریدون که تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بعد سلام ادب خدمت شما فرمان صاحب، همچنان امید مزمان مهمانان گرامی و شنوندگان نیازی هستم از فرمان امرتان.
سلامت و سهی منانه.
خوش آمدن آقای نیازی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث. البته ببینید یک نظر کوتاه و همچنان یک پرسش از آقایان دارم. ما قبلا هم گفتیم و عزم نامیدیم که متاسفانه زمانی که امی جوانان در مجموع هر ادبای افغان که از افغانستان خارج می شود، اینجا دو علت است که هم دولت افغانستان مقصر است و هم همون شخص مقصر است که بدون تفکر، بدون اراده، بدون کدام تصامیم البته ملی و خانوادگی از کشور خود را ترک میکند و دست به قاچاقبران، مافیا، بندها بالاخره میسپارد که سرنوشتش با چنین اعمالی که در اروپا ما شما میبینید نشاطی است. دوم دیگر، البته اینها به طرف رفتن اینها بدون اراده بوده، البته نیتشان اخلاصمند نبوده. متاسفانه زمانی که 30 تا 40 میلیون که در افغانستان نفوس میکنند زندگی میکنند، برای اینها امنیت آیا است؟ برای اینها آیا غذا است و سایر چیزهای دیگه یا نیست؟ اگر است خب برای اینها چند هزار کس هم میباشه، اگر نیکه نبیباشد هم. خب بعد صورت متاسفانه اینها زمانی کنجا میروند، یعنی میگن که مثل همی افغانستان واری چنین کشورهایی است، نه بلکه آنها البته به خاطر بدنامی افغانستان البته اینها میروند و دست به چه اعمال بد و شایسته میزنند. یک و دوم دیگه، از مهمانان شما البته از سخنگوی وزارت مهاجرین طوری پاسخ شما است که اینها برای یعنی کسانانی که نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای همسایه وجود دارد، متاسفانه یک پالیسی، یک روابط، یک هماهنگی وجود سالم وجود ندارد. زمانی که یک افغان با مشکلات مواجه میشد، فورا اینها بتوانند که همو مشکلات همو باشنده را حل فصل کند و بالاخره یا با کشور یا در مخاک البته کشور بیرونی. پس چرا اینها با صفت یک وزارت، با صفت یک سخنگوی، با صفت که اینها میتوانند که بعد بسیاری چیزها را حل فصل کنند، ولی متاسفانه تا فعلا ما شما
زنده باشید. سوالتان را گرفتن جناب میاخیل صاحب، به سوالتان پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدای چجور او روغ باید.
سلامت باشید.
مننه متی الله عبید یم رجل من نصافر بتماس کیم.
مهربانی کوی عبید صاحب.
مننه پیغام می دادی اول زمان رفول مل منو پشتنه داده چی دا کنگت واسل افغانستان بهر کیر داده چاله راسه دا زمور سید کازیر درو جم با چاله راسه چی دا جمانی کلی دی پا اول سر کی زبت دوانان دا پار دا کار کنسی کلی دی زوم کراس دا اسلامی نظام دی که کوپری پا دا سور جمخ چو میدان ورده بو که رخصون بانی سر کم پیش و دا سر پشتنه که ویتا کم نظام دی مش پراتوی شدیم پرتیری از مشتر چارواکی راضی حکومت راضی پر مرچ چاپی ویلا ما تو سوری کی دادم مسلمانان کار کر پران کرے
صحیح سدر مننه صحیح سدر است پیغام خبر سو یو اوردون کی بل حمله رو بیا مل بنو تو ورزو زن معرفی کی آزادی را لیدا
نو می ارسلا خان چروان صاحب سلامونه درته هم سعودي عربستان سره په
مهرباني ارسلا خان صاحب پی د اسکایپ لاري متماس نی ولای مهرباني
دا د اروپا خو د کوم نفر سی ورغلی دا خو یا غلری مثال بي وي جي د پاسپورت او بیانو چې دا څه په سعودي کې دا خبر مې لیک ویته سنغلم البته بخښنه غواړم خو دا سعودي کې ډېر خلک په مشکلاتو باندې پاسپورټونه نور تاوانی کې ډېر په مشکلاتو باندې سره هغه دي هر یو نفر اتله کوله که افغاني سره ټور کړي دي.
ارسلا خان صاحب د سعودي په او همدغه راز د عربي هیوادونو د افغانانو د وضعیت په اړه به هم یو ځانګړی پروګرام لرو، تاسې منتظر اوسئ په راتلونکو اونیو کې به په دې هم خبرې وکړو او په دې به هم خبرې وکړو چې په سعودي او نور عربي هیوادونو کې چې افغانان داسې افغانان پیژنو چې شل کاله او دېرش کاله تیر کړي دي، لیکن تر اوسه پورې نه دایمي اقامت لري نه بل شی لري، لیکن اروپایي وادونو څخه بیا په دومره ورځ د دایمي اقامت او د پاسپورت تقاضا کوي. دا ولي په دې موضوع هم خبرې کوو. کورم بدن اوس په ورشو ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام کوتاه هم بخونیم بعد بریم به مهمانان که ممکن است از این پیام ها هم مهمانا درباره این پیام ها ابراز نظر بکنن. گلستان سعدی از هرات نوشته آیا این خوب نیست که کشورهای اروپایی برای افغان ها اجازه نمیدهند و برای سوریه ها و عراقی ها اجازه میدهند؟ این یک نوع تبعیض نیست؟ خب محمد جان محمد از هلمند نوشته که همه جوانان از کشور فرار میکنند و از وطن دفاع نمیکنند. وقتی که کشور آرام شود میآیند و میگویند که ما متخصص هستیم، برای ما کار خوب و معاش خوب داده شود، در حالی که در شرایط سخت مردم فقیر و غریب از وطن خود دفاع کردند. پس کی مستحق است؟ خواهش میکنم فرار نکنید. اگر تو بگریزی، اگر من بگریزم، سرنوشت وطن چه میشود؟ و جانالی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن به کشورهای خارج از فقر و بیکاری صورت میگیرد.
محمد اسلم ارمان لخوست لیکروه که افغانان تا پخپل هیواد که در کار زمینه برابره شی، نو دوی به پدس بد و شرایطی که اروپایی هیوادون تا لرد نشی. بلاوردون که بصیر احمد لیکری دی، وای فکر کوم چې افغانان چې خارج ته ځي، زما په نظر بیکاری ده په افغانستان کې، او ځینې افغانان شته چې د غیر اخلاقی کارونو په هدف اروپا ته ځي. عبدالولی وفال د هلمند له ناوې لیکلی دی، وای افغانان باید خپل وطن ته راشي، او د ملي وحدت حکومت باید د کار زمینه ورته برابر کړي. د افغانانو د تیشتي عادت دایمي جنگ او بیکاری ده. له ټول اوریدونکو مننه. ساس نور پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې ولولو. ښاغلی عنایت الله ناصر، مخکې یو خبره مو یاد کړه چې ځینې افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي، هلته بیا ځینې غیر اخلاقي کارونه کوي چې د ټولو بد شي، نه صرف د ټولو افغانانو بلکې د افغانستان نوم هم ورسره بدلیږي. زموږ یو اوریدونکي وطن دوست صاحب یو علت یاد کو دی، د په نظر دا و چې په افغانستان کې بې قانوني ده، نو دوی فکر کوي چې هر ځای بې قانوني ده. ستاسو نظر سره، او دوی ته باید څو ویل شي، څوک یې پوه کړي چې داسې کارونه ونه کړي چې د وطن نوم یې بدی شي؟
مخکې تر دې چې یوه کوچنۍ تبصره د میاخیل صاحب د خبرو په اړه باندې کومه، دوی تر اوسه پورې چې کوم استدلال کوي، هغه صرف د خبرو په حد کې ده، یعنې هیڅ عملي اثر نتایج نه لري. یعنې دوی وایي چې موږ تفاهم به وکړو، موږ به خبرې وکړو، موږ به بالاخره پرېکړه وکړو او دا کار به وکړو. یعنې هغه څه چې مهم دي، هغه د افغانانو د اساسي حقوقو نقص ده، چې په ډېر فجیع ډول سره د قاچاقبرانو، د منګولو تر ښکار شوي دي. دوی مګم بیا هم حکومت سکوت ته پی، حکومت ناتوان ده.
نه حکومت څه کولای شي، خصوصا د دې وزارت کنه، د دې وزارت خلکو ته کار نشي ورکولی. دوی چاره یې له ماجرو له تګ راتګ سره ارتباط لري چې وطن ته دعوت کی او یا تشویق چې لاړ نشي. له دې نه ور اخوا ته دوی څه کولای شي؟
درې کار ډیر مهم دي چې دوی کولای شي. لومړی دا چې دوی باید انګیزه ایجاد کړي، یعنې کار د فرصتونو په ایجاد سره. د مهاجرینو وزارت باید د یوې منظمې ستراتیژۍ په مبنا کې د نورو وزارتونو سره په ګډه کار وکړي، تر څو افغانانو ته دلته د کار زمینې مسایدې کړي، ځکه دوی هم یو فکتور، یعنې یو مسؤل نهاده په دې کې. دویم دا ده چې هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادو کې میشت دي، هغو له حقونو باید دوی د یوه مسؤل نهاد په توګه باید دفاع وکړي. باید د نقص په مورد کې یا د کم معلوماتو په مورد کې، او حتی دوی ته د حقوقي خدمات و دی ارائه کول په موضوع کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه هغه اتباعو دي کله چې له افغانستانه بهر وځي، نو دوی یو د یو مهاجر په توګه او د افغانستان د یو اتباع په توګه باندې باید د دوی له حمایت نه برخمن سي. نه دا ورس له دوی د دوی په سر پرېکړه وسي. حکومت هیڅکله د دې توانایي او هیڅکله د دې حق نه لري چې د مهاجرینو په برخلیک باندې پرېکړه وکړي، ځکه هغه مهاجر د هغه خاص حقوق او ازادیان لري. درېیم، هغه داسې کله چې راستنېدونکي که بېس راستنېږي، د هغو لپاره باید دوی د معیشت، د ژوند او د خدمات دوی ته ورته وړاندې کړي. دغو ته په کتو سره زه له میاخیل صاحب نه دا غوښتنه کوم چې لطفا امر یې رایه کړي، لطفا په واقعیت سره دا خبرې وکړي چې په دغو درې قسمتو کې دوی کوم کار کړی ده، څومره امر دوی په لارې لري، څومره ارقام دوی په لاس کې لري، او دا څومره د قناعت وړ دي افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دوی په دې وضعیت کې قرار لري. هغه څه چې واقعیت ته هغه دا داسې تر اوسه پورې هېڅ نه دي شوي، او هر کار تشریفاتي او تبلیغاتي جنبه درلوده. راځم بلې موضوع ته. جرم یو فردی عمل ده، یعنی بدون شکه نقص به موجود وي. یو افغان به یو قیدی په نقص سره متهم وي، یا به هم مزنون وي، یا به هم محکوم سوی وي. کې هغه څه چې مهم ده، هغه دا ده چې یو فردی عمل ده. یعنی ځینې وخت زموږ افغانان په دې باندې فکر کوي چې کله دوی خارج ته ولاړ شي، هغه مفکوره چې دوی له افغانستانه اخیستې ده، چې دا ډېر آزاد وطن ده، په دې وطن کې ممکن د اخلاقي مسایل دومره زیات رول ونه لري، یا هم دومره زیات تنګ نظري وجود نه لري. البته دا حاکمه روحیه د سبدوی باندې حاکمیت لري، هغه د کم معلوماتو په درلودو سره دوی دا کار کوي. هغه څه چې مهم ده، هیڅ کله دی و افغان سې دوی یو نقص کی یا هم یو بشری و قاعده نقص یا غدی مفهوم نه ور کی ټول افغانان هم داستی ځکه افغانان
د خو سیده په دې کې خو شک نشته دلته هم ټول خلک دا کار نه کوي کېدې سی په یو لکو کې یو کس دا کار وکړي لیکن قاعده دا هم ده که په خپل وطن کې مثلا د کابل په وسیمه کې یو کس د کندهار وی یو هغه وکي او په کوڅه کې هغه سیمه کې هیڅ کندهار نه یو جرم وکي به ټول خلک دا نه وای چې احمد یا محمود دا کار وکړي وای چې کندهاري دا کار وکړي کغه پروانه وای پروانی دا کار وکړي دا قاعده ده ک یو په خارجي هیواد کې یو بهرنی ار کار وکړي هغه دغه وطن نوم ورسره یادی شي
بدل توجیه د زیش تعمل ته جرم ته هیڅ قسم توجیه وجود نه لري. توجیه صرف دا ده چې کچیر دوی د نقص په مورد کې فردي عمل ده باید فردان دوی مجازات نه دا ورسي په مجموع کې دوی سره برخورد کیږي او په هغه هیوادونه چې نور په هیوادونه قانون من هیوادونه دوی هم پر دې باندې پویږي. هغه څه چې دی دلته ضربه رسي هغه هم افکار تر رسیږي، یعنی په هیغو هیوادو کې هغه ملتونه دي او دوی مالیه ورکوي او بیا پالیسیانو باندې دوی اثرګذار دي تر څو د مهاجرینو په اړه باندې پریکړې وسي. دا هم افکار دي چې بلاخره شرایط په نورو مهاجرینو هم تنګیږي او د مهاجرینو پر وړاندې یو منفي روحیه رامنځته کیږي. دې ته په کتو سره د هر افغان اخلاقي دنده هم دا ده چې کله چې له هیواد نه بهر ځي د خپل هیواد د تاریخ غرور او هغه همت او افغاني غیرت چې دغه په درک سره دوی باید داسې کړنه وکړي چې هغه نور افغانان ته سره ونه رسي. همدا د یو څو افغانانو چې دوی داسې اخلاق غیر اخلاقي کارونه کړي دي دغه د کړنو اثر نتایج سنن افغانان په ډیرو هیوادو کې په ډیر منفي نظر ته کتل کیږي او هغه هیوادونه مالی ورکون کې لزان سره دا سوال کوي چې ولې یو افغان ته پیسې ورکم، ولې دلته د تشوزون ورکم، حال داس د ما په ناموس او یا هم د ما په ملکیت باندې تعرض کوي. دې ته په کتو سره د سره لدی چې دا یو غیر اخلاقي او یو جرمي عمل ده، بیا هم د یو لور لقانوني په لاره د یو فردي عمل ده، په قانون هغه نفر مجازات کوي خو ام افکار متزرجه کوي او بل اخر د دې اسکرجسی افغانانو ته د عام افکارو په دید سره یو منفی او مطلقاً مشکل ساز روحیه رامنځته
شو. تشکر جناب نعت الله ناصر رئیس شبکه همانگی و توانمندی جوانان. پیش از یک سوالی از جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی مطرح بکنیم، جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را میخوام از بپرسم که تبصری در رابطه با اظهارات آقای ناصر دارن یا خیر که گفتن اظهارات شما آقای میاخیل خیلی تشریفاتی هست و عملا کار صورت نگرفته.
بله زه البته په دې برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې هلې ځلې شوي دغه اروپا ته چې دغه افغان پناه غوښتونکي تللي دا د شې د یوې او دوه ورځې کار نه دی. تخنیکی کمیټه هم د افغان حکومت له لورې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې، هم د اروپایي ټولنې لخوا یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. دوی لمړی په جلا جلا ډول دغه کمیټه کار کوي، وروسته بیا دوی په ګډه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره کړي. همدارنګه
یعنی تا به حال از مشکل مهاجرین حدود یک سال یا کمتر میگذره، هنوز هم زمینه ازی مساعد نشده که به سطح وزیرا رسما ملاقات بکنن و این آمار تلاش های شما هنوز هم جریان داره؟ بله
البته تخنیکی کمیته مخکې له وړاندې خپل کار پیل کړی. د دې ترڅنګ موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې کومې ناستې درلودې، ګورې مخکې په د افغان حکومت له تفاهم پرته یو شمېر هیوادونه افغانان ډیپورټ کول، خو وروسته د دې نه چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې او ټول مثلا د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1950 کنوانسیون هم دوی ته وویل چې دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان وضعیت هم ښه نه دی، تاسې د افغانانو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړئ. نو د دې تر څنګ افغانستان په 2002 کال کې له شپږو اروپایي هیوادونو سره همدا له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې شپږ یې پکې اروپایي هیوادونه دي، استرالیا، پاکستان، ایران. نو دوی سره تفاهم لیکونه لري. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې دي دوی باید ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې له اوندونه له 13 کلونو څخه ټیټ وي، هغه افغانان چې په اصلي سیمه په افغانستان کې نا امني، هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، هغه کورنۍ چې د ریپورت له وجې په کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کېږي، نو دا هغه مسایل وو چې مخکې د اروپایي هیوادونو له دغو هیوادونو سره چې موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي، دغو پنځو اصلو ته دوی دغه پنځه اصل نه منله، او دوی پرته د افغانستان له تفاهم څخه افغانان ډیپورټ کوو. په 2014 کال کې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر ډیپورټ شوي، یو شمېر په یو بل ډول هیواد ته راستانه شوي. نو زموږ د دغو خبرو نتیجه هم همدغه وه چې دوی اوس دغه تفاهم لیکونو ته پابند دي. دغه تفاهم لیکونه د افغان پناه غوښتونکو په اړه چې هره پرېکړه کوي د دغه تفاهم لیکونو پر اساس باندې کوي.
تشکر. اما باید تفاهم نامه ها هم مهاجرین افغان زندگیشان در اروپا تغییر نکرده، 5000 پشت دروازه مقدونیه و یونان استاد هستند. به هر حال تشکر.
زر اعظم د مقدونیه مسئله ته هم راځم. نو دغه تفاهم په همدغو شرایطو باندې افغان حکومت له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې موږ مساوده تاسو ته درلی، نو په دغه مساوده باندې هم کار روان دی پر همدغو مسایلو له نورو اروپایي هیوادونو سره.
تشکر جناب میرزاست، امیدوارم چې می تلاش ها نتایج عملی و محسوس هم داشته باشند. تشکر جناب میرخیلسه. به شما برمیگردیم. جناب فیضی صاحب، یک نکته دیگه ایره که بالایش میشه بحث بکنیم در دقایق آخر این برنامه، او ای که در داخل افغانستان انتظارات چقدر از حکومت بلند است. همی که حکومت برای ما کار نمیته، همی که حکومت زمینه این و آن را مساعد نمیکنه، و من مثلا 10000 15000 20000 دلاره که با خود دارم گرفتم میرم به یک کشور اروپایی، این احساس چگونه به وجود آمد در افغانستان؟ چرا به نظر شما این انتظارهای قدر بلند است؟ آیا یک حرکت وجود دارد در داخل افغانستان که مردم را تشویق بکنه که خب اگر حکومت کار کرده نمیتونه، خودتان یک کار بکنه، خود را هم تا حد در بعضی مسائل مسئول بدانیم، و مثلا یک مقدار پول 10000 20000 دلاره که قرار است در راه مصرف بکنیم و به خاطر مهاجرت امیر یک جای خرد و کوچک سرمایه گذاری بکنیم، که البته سرمایه گذاری هوشمند که با در نظر داشته وضعیت سیاسی که همین سرمایه گذاری ما نتیجه بده. فکر میکنید یک حرکت یا یک فکر در داخل جوانا، در داخل افغانستان بین جوانا وجود داره؟
خب ما و شما شاهد بعضی از حرکت های مدنی بودیم که جوانا و مردم تشویق برازی میکرد که میکنن که باید کشور خود ترک نکنن، در کشور خود کار کنن و بامی شرایط کشور خود بسازن و در قسمت تعیین سرنوشت خود با توسل به حرکت های مدنی و حرکات سیاسی بتانن سرنوشت خود و مردم خود رقم بزنن و بهتر بسازن. این حرکت ها وجود داشته ولی کافی نبوده. ما فکر میکنم که این حرکت باید بسیار گسترده شوه، وسیع شوه، به یک تبلیغات وسیع گسترده تبدیل شوه تا مردم حس وطن دوستیشون بیشتر شوه، جوان ها حس وطن دوستیشون بیشتر شوه. اما قسمی که شما گفتین، باید از کوچکترین امکاناتی که دست دارن به جای از اینکه سرمایه ها را به خارج از افغانستان ببرن یا به قاچاق برا بتن، بهتر است که امور سرمایه گذاری کنند در کشور خود و به کار مشغول شوند و بار مسئولیت خودشان هم به عهده بگیرن. ما در این زمان این حق مسلم هر فرد میدانم که در صورتی که مطابق با کنوانسون 1951 جنو در افغانستان به دلیل وابستگی به یک ملیت خاص، به یک مذهب و دین، و یا هم وابستگی به یک حزب سیاسی خاص، تهدید شکنجه و یا تهدید مرگ برش وجود داشته باشه، میتونه که از هر کشور تقاضای پناهندگی بکنه. ولی کسایی که به دلیل اقتصادی میخواین افغانستان را ترک بکنن، این راه حل نیست. به نظر ما بهتر است که در افغانستان یک بسیج عمومی جوانان صورت بگیره، بسیج عمومی مردم صورت بگیره، تا با فشار، با وارد کردن فشارهای مدنی بالای حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی را مجبور به ایفای متعهدات و وعده های را که داده بودن بسازم. مقصد که من قبلا گفتم 50000 پست بیکار است، ولی دولت تا حال اقدام به پرنمودن و پوستا نکرده، باید فشار از طرف جوانا
زنده باشین. تشکر فیضی صاحب. اما موضوعی که گفتیم بحث میکنیم این بود که احساس خود مردم را چطور میتونیم ترغیب بکنیم به اینکه باشن در وطن و کار بکنن. جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان هست، کار شما بیشتر به همین مسئله چی داره، نزدیکی داره جناب ناصر صاحب، که چطور میتونین شما این جوانان را همین مفکوره و فکر به ذهنشان تزریق بکنین که خب باشین در داخل خانه و این کارو بکنین تا اینکه برین به طرف بیرون و یک کمک سر پای خود استاد شوین، خیلی هم متکی به دولت نباشین؟
بدون شک مسئولیت ما ایست که معلومات ارائه کنیم و بالاخره مردم قناعت بتیم بر جوان ها که بمانه در کشور و بخاطر آبادی کشور کار کنه. یک امر بسیار 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 واضح است بر کلگی ما که کشورها به دست خودی ما آباد میشه و مردم آباد میشه و افغانستان هم ما باید افغانستان را آباد بسازیم. در این راستا ما در بخش معلومات آگاهی دهی به بعضی از نهادها صحبت داشتیم و البته کار ما هم بسیار محدود بوده، چون یک سلسله موانع و یک سلسله محدودیت های وجود داشت که بالاخره تا به حال کار موقع موثر نبود. ولی آنچه که مهم است و به ادرس از یک نهاد مدنی، ما متحد به هستیم که در سال 2016 که همین شروع هم است، در هفته های آینده کمپین های بسیار گسترده را در ولایات و در ولسوالی ها روی دست بگیریم و در اونجا اولین کاری که میکنیم معلومات به مردم ارائه بدیم که از کشور خود نگروزین، در کشور خود بمانین و این وطن را باید به دست خود آباد کنیم. و رویاها و خواب هایی که بسیار 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 اخبالامیز است و فریب دهنده است از ذهن خود بکشن و در کشور خود ابرومند شوند. و چیز دیگه ای که ما انجام داده میتونیم و ایست که وزارت مهاجرین و حکومت را از مباحث تیوریکی و از مباحث تشویقی بکشیم و به عمل و به عملکرد سالم و درست در مسیر بهبودی وضعیت جوانان بود.
سلامت هستی. در من ناصر صاحب، ده کډوالو د چارو د وزارت سلاکر شغله میخیل، مخکې یادونه وشوه چې د یونان او مقدونیا په سرحد کې شاوخوا 15,000 افغانان ایثار دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او تاسو هم یادونه وکړه او یو اوریدونکي هم وویل چې دا مهاجرین په ډیر بد وضعیت کې دي. آیا د ستاسو وزارت له اړوندو هیوادونو سره خبرې کړې دي؟ یو اوریدونکي وویل چې عراقیانو سوریاوالو ته اجازه ورکول کېږي لیکن افغانان نه پرېښودل کېږي. حال دا ده چې د افغانستان وضعیت که تر سوریه بهتره نه وي، کېدای شي تر عراق بهتره وي یا ورسره برابر وي.
بله، البته په غیر مستقیم ډول موږ ته هم داسې راپورونه را رسیدلي چې په مقدونیه کې متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پر مخ خپله پوله تړلې او دوی په یونان کې ایثار پاتې. زه یو شی غواړم واضح کړم، افغان حکومت په یونان کې سفارت نه لري، افغانستان سفارت نه لري. مخکې پریکړه شوې وه چې افغانستان هلته یو سفارت پرانیزي، په دې برخه کې جدي کار روان دی تر څو هلته یو سفارت پرانیستل شي، د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت هم له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې هلته باید د کډوالو یوه آتشه ولري، نو په دې باندې کار روان دی. د دې تر څنګ د بلغاریې څخه د بلغاریې سفارت افغان حکومت سپارښتنه کړې چې د بلغاریې سفارت بغیر مقیم ډول د یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي. نو حکومت د بلغاری سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو هلته یو څو کسان واستوي له نږدې نه یونان ته واستوي، او په یونان کې د کډوالو ستونزه له نږدې نه وڅېړي. نو په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې جریان لري تر څو هلته دغو ستونزو ته رسېدنه وشي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مقدونیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سوریې، د عراق او د افغان کډوالو ترمنځ ډېر توپیر نشته. افغانان هم یو شمېر د جنگ جګړو له امله هیواد پریښودو ته اړ شوي. نو دا هغه مسایل دا زموږ دغه اندېښنه نه یوازې په کابل کې له هیواد څخه بهر د اروپایي ټولنې له چارواکو سره شریکې کړي چې تاسې له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند ونه کړئ. نو همدارنګه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر څخه موږ هم غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي په دې برخه کې. نو زمونږ بیا هم غوښتنه له دوی څخه ده چې افغان پناهغوښتونکو سره د دوی له هر ډول تبعیضي چلند څخه دې ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته دې درناوی وکړي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، همچنان جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی که در این برنامه ما را همراهی کردین. سوال ها و گپ ها خیلی زیاد است اما متاسفانه وقت کم. به پایان این ساعت این برنامه رسیدیم. در برنامه های بعدی حتما موضوعات همچو مهاجرت را به بحث خواهیم گرفت. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمر نداره شعر و ترانه ای من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را بشود، سرزمین من بی بتو نمود، سرزمین من.
سرزمین من